السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي شوې د خزور لپاره نیمنړی او د غرض ازادي میل مخو پایل دې سات په خبرونو کوو د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د روژې په مبارک میاش کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. هیدربار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی بار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکول شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه هم پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکۍ څخه زیاتې اغېزمنې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند روژې د میاشتې پر رسیدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري آژانس راپور له مخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللی چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وښيي، له یووالي او صله رحمي کار واخلي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوی وکړي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا پروژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه را لوېدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیانګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په حواله دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په تیرو وختونو کې لیدل شوی چې معمولا د روژې په میاشتو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې پورته تللی دي. په هند کې د طبیعت هغه تعدیل شوی قانون اجرایی بڼنن خپله کړه چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نورو کډوال شو ته د هند طبیعت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر احمد شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعیض سره مخ شوي او د هیواد ته ورغلي د هند طبیعت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي وي. د افغانستان سلګونه هندو او سکه کورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت دغه نوې پریکړه به څومره پر دغو افغان سکانو او هندوانو اغیز وکړي، ځکه قانون له مخې هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته تللي وي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان نږدې ټول سکان او هندوان وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې 9 تنه مړه شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې دا پیښه نن سهار وختي د پنجاب ایالت په ختیځ د ملتان ښار کې رامنځته شوې ده. د دې ایالت یو چارواکي رضوان قادر وویل چې د نړېدلې ودانۍ خاورې خښتې پر نږدې کورونو را لوېدلې چې په نتیجه کې یو شمېر نور کسان ټپیان شوي دي. هغه ویلي په مړو شوو کې 4 کسان د یوې کورنۍ غړي وو. د دغې ودانۍ د نړېدو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په پاکستان کې د ودانیو نړېدل ډېر عام ځکه دي چې د آژانس په وینا اکثره په ودانیو کې له هغو ساختماني موادو کار اخیستل کیږي چې ارزانه دي او د خوندیتوب معیارونو ته پام نه کیږي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند ټیم سره د لوبې ته ښه چمتووالی نیولی دی.
نیما نړۍ
سر بنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه غاګ چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته نور له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو غوږونو ته ونه رسید. په افغانستان کې د ښوونځیو پرانیستلو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو افغان نجونو ته لا هم دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې دوی زده کړې وکړي.
نو په دې وخت کې خپله خاصه آمادګي نیوله چې کوم استادان مو دي، کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، حداقل یو فصل دو فصل به مو ځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله. یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې.
خر بشی ځنګل کبی کتاب بی قلمشی گلش وجدن.
نوم عقلا ده وای هر جمعی به دینی بی کال را تک تا دیزده کودی بیا پیلی دو پتا منشی بیشماره. خود طالبان حکومت دا هیلی مراوی کردی خوکو کسانو چه خدینا او نارینا و تا دیزده کلو پا برخه که دی آسانتیا و دی برابرول و غوختنه کلونه کلونه کلی ووست دینجونو پر مخ دی تعلیم دی بند و دروازو پاکلا سوایی
گوری داغ دی انسان دی خلقت دی انسان زمک تراتک دی طول هدف زده کرد. نورازی دادی مکتبونو دی زنگونو پگه کرنگا سیل کرد. رازی لدی سره موگ دی جران دو فیند و میندو پر سترگو که وح که خندا و خواره بود.
پریمیگ دی چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزاری مطره.
نن امدا موضوع چی رو ملکی هم وکری قدر من اردون کو ده طالبانو له دوام جلی واکمنی سرسام لشپگم طولگی سخه ده پور تر طولگی و دین جنوز ده کون کو پرمخ ده خوانجه و دروازی بنده شوی. امدارنگا پانتون ته هم دی دوی تک منه شو. افغان جونی وایی چه سکالی دریام کال دی چه دوی دزدکلو للوی نیمت سخه بی برخی دی که دی دوی پر مخوانزی او پهانتونونه پرانه نیستل شی هغه زدکلی هم هیریگی چه مخکی کریوی. لبلی خواه دا وقت چه دوی لزدکلو لری پکور که تیروی بیای جبرانی دل سخت نه بلکه ناشونی دی. دا یولسم طولگی یواز دکون که چه دی نوم لویل از خرداده که بیوی سگنای جمعه هم خوانزی تا دی تگل پارا چم توالی نیولی او هیل لری چه دزدکلو لاری ورتا پرانیستل شی.
مکتب تا بوت کالی تکری ارشه مواخستلن دی منگه در سونه مکتبونه پنیمایی که پاتی دی زهیل لرمه چه سکل دی منگه مکتبونه اخلاسی
دای وازیز دا کبون که ندی چه دی خوانزه و بندی دلو لن ناهیلی سره مخ کردی بلکه کورنه هم دا چه لونه درس نشی ویلی سخت خوشنی دی. محمد نادر دی داسی لور پلار دی چه پا خبره لوری لشپگم طولگی پا پورت طولگی که با دا چه اغا دی طالبانو لراتگ روست پا کور نستده دای دیرو تزوری کی.
زما لور چه دا شپگم سنخ پا پورت طولگی که درس ویلی اغا هم مکتب تلا نده او سکل هم دا تروس پوری حکومت فیصله نده کرده چه آیا دا شپگم سنخ نا پورت انجونو تا د مکتب ته تللو اجازه ورکوي که نه ورکوي. مکتبونه ټول د دغې فیصلې ته منتظر دي او ستونزه هم دا ده چې ولسونه خلک نړیواله ټولنه غوښتنه کوي چې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. دا د افغان نجونو او د ولس دپاره یو ستونزمن حالت دی چې ورڅخه تیریږي. هیله لرو چې ډیر ژر حکومت پریکړه وکړي اجازه ورکړي که د اوږدې مودې دپاره نجونې بې تعلیمه پاتې کیږي نو د یوې ښځې بې تعلیمه کیدل هغه د یوې کورنۍ بې تعلیمه کیدل دي او همدغه شان بیا د ټولې ټولنې باندې ناوړه اغېزې کوي. دا یو ناورین دی، په راتلونکي کې به یوه فاجعه وي. هیله لرو چې حکومت دې ته جدي توجه وکړي.
وال انوار وفا سمندر وای چې د انسان خلقت لزدکړې سره سم شوې دی. زدکړه د ټولو ستونزو د حل کلی ده. له خاغلی وفا سمندر سره مې مرکه کړې په ګډه سره اورو.
ګوري دغه د انسان د خلقت د انسان زمکې ته راتګ د ټول هدف زدکړه او دا د علم نوم پېږ دی، د پوهې نوم پېږ دی، د حکمت نوم پېږ دی. هر څه نوم چې ورباندې دی یعنی د منګه بنسټیز لامل د پیدایښت هغه ښځه ده که نر ده ده چې باید پوهیال موجود باندې واوړي، په یوه راڼه موجود واوړي، په یوه آګاه او ځان خبري موجود واوري. نو ښوونځی، مدرسه، مکتب، وړکتون، پانتونونه، اکاډمۍ، دغه ټول هغه فرصتونه دي چې انسان له دې لارې زده کړه ترلاسه کوي. دا یوه اړینه بنسټیزه اړتیا ده، هم د نرانو هم د نجونو. نو په دې خاطر د نجونو لپاره دا همغونه اړینه ده لکه نرانو ته. بې له زده کړې اصلا ژوند نشته. ژوند یوازې خوراک او څښاک او د هوا څښل نه دي.
بله، تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړئ، که هغه ښځې چې زده کړې کړي له هغو سره چې نه دي کړي راته پرتله کوي، هغه نجونې چې زده کړو ته نه پرېښودل کېدلې او بیا دوی د یو کور میرمن سوي دي، زده کړې نه دي کړي، له کومو مشکلاتو سره دوی مخ وي؟ وفا صاحب،
ګوره، زده کړه ریښتیا ده، زده کړه آګاهي ده، زده کړه عقلي برلاسي ده پر ژوند باندې. داسې انسان که کورنۍ روزي، که ماشوم روزي، که ټولنه کې کار کوي، که کور کې کار کوي، هر ځای کې چې فیل دي، نه به دي پوهې عطرونه خپرېږي. پرته له دې نه دا به ونه وي، خو میوه به نه لري، عطر به نه لري. نو تاسو فکر کوئ چې دا ډول ونې کېدلی شي غرونه ښایسته ښکاره کاندي، دښتې ښایسته ښکاره کاندي، خو څوک یې د میوې راټولولو لپاره نه ور نږدې کېږي، څوک یې د ګلان د بویولو لپاره نه ور نږدې کېږي. نو ماشوم به له داسې ونې نه څه ترلاسه کا؟ په دې خاطر ده دا خبره مې ډېره زخته په دې وکړه چې موږ باید دې چارې ته د اهمیت په سترګه وکړو. زما خویندې، میندې، همزولې او بچیانې ټول باید خپل ذاتي حق په توګه زده کړه وپېژني، او د خپل دغه ذاتي حق لپاره په ټول وس باید هڅه. او ورونو ته مې هم دا وړاندیز ده چې په لومړي قدم کې په هیڅ شکل باید د دوی وینا، د دوی امر و نهی، د دوی کړنې د ښځو د زده کړو د پوهیال کېدلو مخه ونه نیسي. او په دویم ګام کې ټول وس باید مرسته ورسره وکړي چې خویندې، میندې او لونې اولادونه فکري بالغینو په توګه ټولنې ته راوړاندي. که چېرته افغاني مېرمنې زده کړه وکړه، داسې فکر وکړي چې موږ څلوېښت میلیونه نفوس لرو، که زده کړه وکړه نو داسې فکر وکړي چې ته څلوېښت میلیونه په عقل بالغ وګړي لري، خو که ښځو زده کړه ونه کړه نو دا سم نیمایي شو. دا ډول فقر په هیڅ صورت نه باید په ځان ولورو، نه په خپله ټولنه، نه په خپل ولس.
وفا صاحب، تاسو څه فکر کوئ، ولې د طالبانو نظام د نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اګست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، لغه وروسته یې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. تاسو څه فکر کوئ، آیا دوی د زده کړې په ارزښت نه پوهیږي؟ آیا کومه سیاسي موضوع ده؟ آیا کومه تخنیکي موضوع ده؟ دا څه دي؟
هیله ده چې د خپلې دې ډول کړنې لپاره لازم ځواب ولري، او پرته که ځواب نه لري نو هیله ده چې په خپلو چلندونو کې، کړنو کې او کړنلارو کې دا ډول بدلون راولي چې ښځې وکولی شي د نرانو په شان ذهني او فکري بلوغ ته ورسي.
یو بل موضوع چې دوی همیشه یادوي چې چاپیریال مناسب نه دی، کله چاپیریال مناسب سه بیا به د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل سي. تاسو خپله په افغانستان کې وایي، د تاسو لونو سبق ویلی دی، مکتبونه هم لیدلی دي، آیا چاپیریال مناسب نه و دی تاسو په نظر، د یو افغان وګړي په نظر؟
ګورې، زه تاسو ته فرښتې خورې یوه خبره وکړم. زه په لاره روان یم، دا اوس په هر کې یو ګلمخې خور د ماله څنګه تېرېږي. که چیرته زه دې ته د وحشت په یو ځناور بدلېږم، نو دا جرم خو فردي سه ما وکړه، او زه به د دې ځواب ورکوم که نه. ولې که چیرته زه واقعا هم یو بالغ انسان واوسم، نو بې له شکه چې په دې حق به قایل واوسم چې زه یوه ښځه لرم یا یوه کور ودانه لرم، او یوازې زه له هغې سره کولی سم هغه توده اړیکه، عاطفي اړیکه. نورې ښځې او نجونې چې دیګه دي، یا ماته خویندې دي، یا راته میندې دي، یا د بچیانو په شان، نو دلته خبره دا ده کله چې دوی دا خبره څوک کوي چې ګواکې فضا برابره نه ده، یعنی دا ده چې نر له وحشته ده، نر د شهوت یو لیوه ده، رالی چې باید داسې ونه ونیسي. زموږ د ټولنې نران اکثره او ښایي 99% پوره دیني پوهه لري، له دې پوهېږي چې اخلاقي انحراف څه ډول پایلې لري او څه ډول پوښتنه به لري. نو دا خلک ذهنن به تړلي وي، نو په دا ډول ټولنه کې خو خطر له منځه لاړ. دا ټولنه باید تر ټولو بام نه ټولنه وي د خویندو میندو لپاره چې زده کړې وکړه، ځکه خلک یې مسلمانان دي. اوس دلته موږ بهر کې ګورو نجونې دي ښځې دي، مخونه یې لوڅ دي، غاړه یې لوڅې دي، پنډه یې لوڅې دي، د اندام زیاتې برخې لوڅې دي، خو ما تر اوسه پورې یو څوک نه ده لیدلی چې په چا یې حمله ور وکړي. درحالی چې اکثریت وګړي به په نورو باورونه وي، ولې زموږ د ټولنې خو مطلق اکثریت او ټول وګړي په یو باور په یوه عقیده دي، نو دوی خو به په هېڅ صورت باید د ښځې لپاره خطر ونه اوسي. نو فضا جوړه شوه. بل دا ده چې موږ خویندې او میندې او لوڼې چې هلته زده کړه کوي ټولې پټې دي، ټولو دي عزت جمع په تند، ټولې په ډېر درنښت سره په ډېر خوندي لباس کې زده کړو ته ځي. ستونزه چېرته؟ اداره ستا په لاس کې ده، ښوونکی ستا په امر مقرر ده، درس کتاب ستا له دغه نه فلتره تېر ده، نو ستونزه چېرته ده؟
وفا صاحب، اوږده موده سوه چې نجونې مکتب ته نسي تللی، لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به ښوونځي د دوی په مخ باندې پرانیستل سي. تاسو په نظر آیا دغه وخت به بیرته جبران کړلی سي؟
دغه ما تاسې ته مرکه پیل کړه، هغه ولې شیبې ته بیرته ګرځېدلی سو؟ ناشونی ده. څه که یې دوه کاله چرته به څنګه ځي؟ هره شیبه چې تېرېږي په دې ډول سره مونږه فرصت له لاسه ورکړو، مونږه ژوند ضایع کوو.
په آخره کې په څو جملو کې د تاسو پیغام اوسني حکومت ته غواړو چې د نجونو د زده کړې په هکله څه وکړي دوی؟
فقط غواړم خپل درد ورسره شریک کړم، خپل ژوند د تجربو ته په کتلو سره دا ورسره شریکه کړم چې راځئ یو زړورتیا وکړه، یو جرات وکړه. فضا جوړه ده، زموږ خویندې میندې په لباس، په تن، په اخلاقو، په هر څه جوړي. انسانان نه را خو به سل په سلو کې جوړ، څه کولی شي په دې تړلې فضا کې به نر څه وکولی شي؟ هېڅ ډول بد اخلاقي ته لاس نه شي اوږدولی، او که اوږدم کا خو لاس کړي. نو راځئ دا د مکتبونو د زنګونو پګه کړنګه پیل کړي، راځئ له دې سره زموږ د ژړاندو خویندو میندو په سترګو کې اوښکې د خندا اوښکو واړوئ. راځئ یوې یوې کورنۍ ته یو خوږ زیری وروړئ چې نجونې کولی شي په برابرو حقونو زده کړه وکړي، نجونې کولی شي ذهني فکري بلوغ ته ورسېږي، نجونې کولی شي د ژوند دنګې دنګې هستۍ شي، او نجونې کولی شي د ټولنې سم نیمایي بار او ستونزې او مسؤلیتونه په غاړه واخلي. او په دې توګه به زه فکر کوم غم سپلې، درد کړولې، عذاب او ځپلې افغان ټولنې ته د خوښیو یو موج راستونځي. حق ده دې وګړو ډېر کړېدلي دي، ډېر ځورېدلي دي، چې یوه ګلالۍ یوه جنتي خندا یې په شونډو راښکاره شي. راځئ چې خپل وطن دا ډول یو تصویر واړو، د معصومو ښکلو او معصومانه خنداو د ښکلي تصویر. او دا له دې شیبې ممکن ده، د دغې شیبې شونی ده چې لږ زړه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خدای دې راته روغ وخت.
د ښوونې او روزنې په برخه کې ماهران وایي چې دا روښانه خبر ده چې په کور کې زده کړې د ښوونځي او پوهنتون د زده کړو ځای نشي نیولی، خو بیا هم تر هغه چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابرېږي، که چیرې کورنۍ زده کړې وشي، حداقل هغه څه چې پخوا زده شوي نه بهیرېږي. سایمې خوږیاڼۍ چې د طالبانو په تېره دوره کې نجونو ته په کور کې درس ورکوه، له خپلو تجربو څخه وایي.
هغې وخت کې مونږ په کور کې دې ته مجبوره شو چې ښوونځي جوړ کړو. فقط یو شطرنجو تختې کومک مونږ سره ماسي وکړې په جلال آباد کې، زه وم او راسره نورې معلمینې وې. مونږ ټول یو ښوونځی په کور کې جوړ کړې.
هماغه یو څه موده ستاسو درس ورکې نجونو ته څومره ګټور و ده درس؟
ډېر زیات ګټور. هغه جنکې چې مسله هېڅ مکتب یې نه ویل، نو اته د دې وړتیا لرلی، لکه د شپه کوم څه شاګرد چې هغه یې ولیکي، نوم ولیکي، کتاب ولیکي، ولولي یو شی، یعنی ډېره زیاته ګټه ورته کړې.
اوس بیا هماغه سې وضعیت سره مخ شوي یو، بیا نجونې په کور ناستې دي. اغو کسانو ته چې یو څه زده دي او امکانات لري، تاسو څه وایئ دوی څه وکړي د نجونو د باسواده کولو لپاره؟
یعنی دا ډېر خطر دی. خطر په دې دی چې خلک چې مثلا په ښارونو کې دي، که په کلو بانډو کې دي، حتما تعلیم یافته شي، لکهشته پکې اوس دا شل کاله داسې شي وو چې اکثرو کلو کې جلکۍ مکتب ته تللي، تر دوه سو صفه پورې امکانات ډېر زیات وو، چټامه پورې امکانات وو. دوی کولی شي شاوخوا ګاونډیان، د کلي ماشومانې، هغه چې ناپېچې نجونې تعلیم نه پاتې کېږي، نه شي کولی شي تعلیم ته. نو راغونډې کې دوه کاره کېږي، او د دوی نه چا څه یې د هغه یې د نه وځي، او دوی نه دا چې هغه څوک په څه روپېږي، او ته به یې څه ور وښيي. نو چې کله به سبا خدای مهربان ده، د مکتب دروازې مخلاصېږي، مکتبونو ته ځي، نو دو آماده وي نو موږ ډېر زیات کورسونه د فال کړي وو که نه او هر کورس تقریبا راتلی چې رقیب راتلی ورته پنځوس پکمن راتلی ورته
بله یو خو ګیانی صاحب دوی باسواده سولې بله موضوع ده چې کله بیا بیرته مکتبونه پرانیستل سول د طالبان حکومت هغه وخت سقوط وکړ بیا په رسمي حساب هم د معارف لخوانه د دوی دغه کومه زده کړه چې تاسو سره کړې وه دا حساب سوله ارتقا یې وکړله
نه دا حساب نشه موږ ته یو کار وشو چې دغه جنکۍ سره درسونه ویلو که نه د دوی د سوي سره سم تر شپږم صف پر دوی امتحان ورکړي دته د سوي امتحان ویلې که نه لکه دوه کاله درې کاله کاله دو کول شو چې دوی مثلا ارتقا وکړي لاړ شي که نه یو امر به یې واخیستو د ریاست مراغ چې مثلا زه کولی شم د څلور څو درسونه ښه ووایم که نه هغه امتحان به یې ورکړي د امتحانه به وروسته بمرې ورکړلې هغه شاګرد به چې یعنې پاول کړي نه هغه کولی شم چې په څلورم کې کېنو په پنځه کې کېنو تر شپږم ته وکړو دا زموږ د صلاحیت وو چې امتحان به اغوستو که نه بیا موږ بلته کېنو
له خپلو مشورو نه تاسې اوس څه وایې دغه نورو نجونو ته دوی اکثریت چې موږ سره غږېږو ډېر بد حالت کې ژوند کوي آیا دغه خپګان به ځای ونیسي او که په دې فکر وکړي یو لار پیدا کړي له یوې خوا نه یو څه زده کړي تر څو بله ورځ یو څه په لاس کې ولري
ښه خبره خو دا ده چې دوی باید خفګان او دا رواني تکلیفونه پیدا نه کړي او دا فشارونه په ځان کړي ځکه دغه د عامل د نور مرضونه د دوی او بیا اکثر ماشومان کې د اوس نه چې دوی په دغه تکلیف باندې اخته شي دا صحیح کار نه دوی باید ځان مصرفه کړي ځان مصرفه کړي په دې معنا چې دوی باید دغسې کورسونه ولټوي په خپلو منظورو کې څوک چې په خپلو بانډو کې دي باید دغسې جامې ته تدریس وکړي د هغې تر څنګ یو ښه سویت کړي پروا نه کوي په جکې په کلي کې ده یو ساعت یې سبق وي یو ساعت پروشریف کوي یو ساعت ځي خامت کې دی یو څه دی یادوي د دې په خاطر باندې چې دوی باید مصروف وساتل شي ما مشوره دلته هم دا ده چې په ځان مصروف کړي هېڅ نه په کلو کې مثلا هېڅ نه وي هلته به راډیو پیدا کېږي هغه پروګرامونه اوري مثلا تعلیم دپاره ډېر ښه پروګرامونه دي اوري مثلا نور برنامې اوري چې تاسو پریچې درته کولی شي اوري ځان مصروفه ساتي نسبت دې چې تاسو مثلا بله هسته ژور خفګانونه وکړي او بل یو مرض دا نه اخته کوي دا صحیح کار نه دی هر شپه رڼاشته او مثلا امیدوار اوسي دا هېڅ امکان لري چې دایم دپاره تاسو باندې مکتب بند شي دایم دپاره تاسو باندې پارتون بند شي دایم دپاره تاسو باندې کار بند شي دا هیله من یو چې هر څوک د پکې سر چوټ کړي په دې خاطر باندې دوبه تخپل انرژیا د لاسه ورنکي او مبارزه وکړي
د طالبانو په تېره دوره کې چې تاسو نجونو ته درس ورکاوه خپل روحن څومره ارامه وي چې په داسې یو وضعیت کې چې په افغان نجونو باندې د زده کړې ټولې لارې بندې وي تاسو په خپل کور کې زمینه ورته مساعده کړه خپل ځان سره خپل وجدان سره تاسو څومره د ارامۍ احساس کوه
انجینئر کار کوي تیروا اته موږ په پاویلې کې هم شاګردانو خو په دغه عمر کې چې راکې چې دیار لس تور لس کولو یو غالمه غال دی پاویلې کې هم تخته ورته نه کېښودله چې کور کې چې کوټه موټه پیدا کړه چې اواز ونه وسي داسې دي کوم تخته ورته کېښوده درس
د اسلام دین هم په نارینه و او ښځینه و باندې زده کړه فرض کړې ده د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر له نورو معلوماتو سره
تعلیم په اسلام کې فرض عمل ده ارزښتناک ده او اسلام حکم کړی تعلیم ته د علم طلبه هغه په نارینه او ښځینه او په هر مسلمان باندې فرض ګڼلی ده اسلام فرمایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلمین دا د علم طلب فرض په هر مسلمان باندې که هغه مسلمان نارینه وي که هغه ښځینه وي ځکه د اسلامي ارزښتونو او د اسلام له تعلیماتو نه لومړنی خطاب هغه خطاب د تعلیم و اقرا بسم ربک کله چې الله جل جلاله پیغمبر ته وحی نازلوله لومړی خطاب ورته د تعلیم خطاب وکړو چې اقرا ویل ولا همدا رقم الله جل جلاله د علم په وسایلو د علم په ادواتو باندې قسم یادوي نون والقلم وما یسترون قلم او هغه څه چې لیکل کیږي همدا رقم یو حدیث کې راځي اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړ هغه قلم او فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب مقادر الخلائق قبل ان يخلق ويولك تولك ما اول الحديث كرازي الله جل جلاله اولين شيء پیدا کله اغه قلم و بعد قلم ته ورته لچ ولیک اغه ویل تولکم ويولك المخلوقات تقديرون ولك قبل دينه پیدا سي نو لدين معلومي کې اسلام هميشه ارزښت علم تور کړی دا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي همدا رقم فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله جل جلاله او چت کړی دی هغه کسان ته ستاسو نه چې علم ور کړی دا او هغه کسانو نه ایمانداران او هغه کسان چې علم ور کړی ستاسو نه الله چت کړی دا په مجموع کې آیاتونه حدیثونه چې ګوري او مطالعه کوي دی نتیجې ته انسان رسیږي چې علم واقعا خاص ارزښت لري کاغه نارینه کې خزینه د خزینه لپاره هم الله جل جلاله په شرایطو کې هغه دیننه خپل شرایط چې الله ورته وځکړي اسلامي شریعت وځکړي دی ورته هغه شرایطو کې دیننه خزینه باید علوم زده کی او نارینه هم هغه علوم چې اولویتونه لري او هغه په لومړی کې او هغه علوم چې بیا دوام لومړیتوب لري لومړیتوب نه رسته دی دا نو په مجموع کې موږ ویلای شو چې علم الله جل جلاله هم دیتا انسانان راوستلی دي د دنیا ته چې انسان پوسی علم زده کی او علم وسیله ده او چراغ ده او لار ده د هدایت نو دا علم هم د نارینه هم د خزینه لپاره باید د خپل مشروع چوکات کې کوم یو چوکات چې ورته انسوي د پاغه مشروع چوکات کې دواړه خپل ارزښتونو سره سره علم حاصل کړي.
مختل چې د نجونو د زده کړې مسله د طالبانو د حکومت د ښوونې او روزنې د وزارت له ویان سره شریکه کړو خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوبلنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشه هله د چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د د آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانی. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. ازموک دا ملما د ټولنیوز په خنۍ خبريال عبدالحمیم دی. عبدالحمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د غی ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډیر مننه کور دی ودان چې وخت راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالحمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه فریدې. سلامات سه ژوندۍ وسه. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم. اما د لوی سوی یم، عملته می شونځي لسته ده، عملته می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل شوی دی. خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمید صاحب د زده کړو د پایل نه راته وایا، خونځي ته د نمرې زل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دی یادیږي ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده که مخاطرت شی ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پره کم نه و. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه، چې موږ داغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو داغه لیسې نوم یو شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسو څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم زما کشر و هغه نه شاملوه، خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو، نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې، نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ما منډه کوله ځغستله، بې موږ بې زیرو دا سپي، نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم، وروسته بیا فکر کوم تمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه وو انګلیسي وو، دا شان ډېر کم وه، خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هماغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي، اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري. نو زه ښه وم تقریبا درسونو کې، در دا نهم لسم سیم پورې زه ښه وم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانه او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم ماما، مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان مې ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی، اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان سره هغوی د هر رقم محیط او د هر رقم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم، بیا زما وضعیت سم نه و، زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي، کانکور ازموینه څنګه تیره شوه، په دې راته وایست؟
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغ شولم، هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ نه پرېښولو، زه کشر هم وم، ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 255 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و، بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه شوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوی وم. نو زه ډېر خوشحاله وم، پلار ته مې زنګ ووهي، هغې په سپین بولتک کې اوسېدله، چې پلار زه پوهنتون ته کامیابه شوم، اوس باید زه څنګه وکړم. او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت څوک نه و کامیابه شوي، چې څوک د هغه سره تللی وای، یو ځای هلته وای، زړه یې ډاټا وای. بیا مې پلار راته وویل چې نه، دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړم، او چون پلار مې ضعیف و، هغه هم سپینژری و، د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام د مسلکي ترڅو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
حمیم صاحب، تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې پاغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه راته ووایه او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانته وظیفه چراکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوي، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون و، ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې و، هغه کس هلته استعفا ورکړی وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالی دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم. ما وایي خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډیر کشر معلومېدلم، بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته وو. زه بیرته راغلم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و، خو هغې بیرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و، هغه یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی و. زه خبرونه کې وم، کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې، ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وویل چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما و بیا وایي چې کندهار ته راسته ده لنګ د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي، له هغه څخه وسایل تسلیم کړم، داسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفي زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و، مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو، ځینې راپورونه ما هغوی ته لیږلي وو، خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم، بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې، ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی، زه هلته ځم کار کوم، دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و، ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ماته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه راغلم، یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې، بیا راته بیرته زنګ ووي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول، څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و؟ او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم، بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه د نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کوله چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ایم پی جار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښو نه، بیرته راتلی خپل دفتر ته، خپل کارځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړې وي ادامه ورکړې؟
فریدې، اصلا دا یو جنون و، کار کول او یو ډول خوشي درلوده، یو ډول غرور درلوده. چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې لاندې تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو، که څه هم نور مشران خبریالان به وه. هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي، ستونزه، خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به د هغه فیډبیک لیدي، نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم. او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی، زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم، نړۍ ورباندې خبر کړم.
همیم صاحب، کدام راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې، اوسېدونکو سره خبرې کړې دي، دوی ډېر زیات اونده مشکلات لري، لکه په دې وروستیو کې د پاک اوبو کموالی، ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسې چې کله اغېز نه رپورټینګ کولو، د جنګ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې؟
فرید، هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې اوښکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نه هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي موادی مخدرو سره وه، چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه د موادی مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به، یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلي، بوټان به پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره و، دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای، هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. اما د ده به سیری بوټان، سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه، دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو نه پاک کرونده کې کار کوي، او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي، د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې، ځکه هغه به تاریاک کرل، هغه څخه به یوروین او بوډر او کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه، یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې، په دې وطن کې، چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و، دغه ستونزې وې، او سخت بې وسي به ما ځان به بې وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دي او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و، دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله. اوس وخت کې هم د هغه ولایتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی، بېچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب، کدام راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و، د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو، او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه در ته وایم چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موساکلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کاله اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې بغران ولسوالي نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېدی چې هلته ملکي حکومت ولي جرامنځته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالي دي او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر سم په دې ولسوالۍ کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تریاک وکړم او زه مقاومت وکړم او زه جنګ وکړم جګړه وکړم، که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بیا اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل، نه، د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، د اکا زوی به په طالبانو کې وو، بل د اکا زوی به په حکومت کې وو او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړي، تاسو هغه مهال چیرته وئ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وې، یوازې شار پاتې وو. ما لاغه ځای څخه لایف رپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودی، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې. یعنې د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، هملته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی وو، کابل ته مې راوستلی وو. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلو نیوز کې نشرات تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. یم دفتر ته وویله چې ما او عبدالحق و مریم وویل چې ولاړ به سوال، دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه وي که نه خوښه، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله، خو زه تخلیه کې ونه وتلم. زه همالته افغانستان کې وم، ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې د طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ساسي همکاران زیاتره له افغانستان او تلیلت سو چې تاسو پاتې شوي که خپله مونږ غوښتل
علتونه خو ډېر وه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم خو چانس و خلکو ته خلک وتله هغې نن چا مشکل درلودې هر کم چې و خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه خو زه او عبدالحق مریم تر ډېره وخته پورې موږ هملته پاته وو بیا مریم لاړ هملته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صفی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته وو تر ډېره وخته پورې هملته وو
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ په کې داسې خوږه خاطره هم شته په کې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه ترخې خاطرې ډېرې وې زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید سو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید سو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید سو همداسې نور دوستان داسې هره پیښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وه چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نورو برخو کې چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان سول دا هغوی ژوند له لاسه ورکړي د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي ښه حالت کې نه دي نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده
حمیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ لرې یاستئ تصمیم لري چې آینده کې بېرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح ده چې مسلک به وي اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کوي که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم
ډېر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت راکړ او خبرې دی وکړ
گس پسو دے کام پسو دے سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کمپ سو دے سوداگر سوداگر نن یو وخت دی تا خرڅ کړه قام پسو دے سودا گرا دملک پگڑے پسو روپو خرسی گی تجمات امام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت تمستو ہرو بہوس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سودے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسو دے انگریزی اسلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا سودے باپ سودے سودا گرا سودا گرا گس پسودے کام پسودے سودا گرا سودا گرا
تاسی فیس بک کاروئی
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ خطلم در تمی وانا قتل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام بخا
ګلانو مین غوښتا خو ما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پارجا بنستا